یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرسر مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د یو شمېر پخوانیو په فساد ککړو کسانو دوسیه لوی څارنوالي ته استولې ده. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو، خبرونه له اجمل اند څخه.
افغان چارواکي وایي د ورزګان ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي. وروسته له هغه چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي چې چاړه ورسره درې کسان ووژل، په دې هیواد کې امنیتي احضارات تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 40 ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 1000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېره ثبت شوې. دا ورزګان د دیراوت ولسوالۍ کې 30 وسلوال طالبان او یو افغان سرتیری وژل شوي. دا د ورزګان د والی ویاند احمد شاه ساحل نن ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه. ساحل نن ازادي رډیو ته وویل چې د غبریدونه تیر شپه د ولسوالۍ د بازار په شاوخوا سیمه کې شوي او هوایي بریدونه دي. ښاغلی ساحل زیاته کړه چې د وژل شو وسلوالو طالبانو شمیر ښایي تر دې زیات وي. دا والی ویان په ولسوالۍ کې لڅو ورځو جګړه روانه ده او په پرونی جګړه کې د حکومت یو سرتیری هم وژل شوی دی. په ورزګان کې چارواکي وایي هڅه کوي دیراوت ولسوالۍ هغه سیمې چې وسلوالو طالبانو په وروستیو ورځو کې نیولې دي بیرته ونیسي. تیره ورځ په ارزګان کې ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبان د دیراوت ولسوالۍ مرکزي بازار ته له بېلابېلو خواو رانږدې شوي دي. تاسولا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. وروسته لغه چې د فرانسې په یو کلیسا کې یو حمله کوونکي په چړې درې کسان وژل، په دغه هیواد کې امنیتي احضارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر مانویل مکرون پرون پیښه یو اسلام پاله توریستي حمله وبلله. بلخوا د فرانسې صدر اعظم په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یو کمربند په ایجاد سره د احساراتو ته شدت ورکړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې، د پولیسو په ډزو ټپي او وروسته ونیول شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 40 ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د 1000 کسانو د اخته کېدو بې ساري شمېر ثبت شوی دی. د جان هاپکن پانتون د شمیرو له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 8,900,000 ته ورسید او په دې وایرس د مړو شمیر تر 2,800,000 واوښت. د امریکا د براون پانتون د عامې روغتیا مشر ډاکټر آشیش جها رویټرز خبري اژانس ته وویل اوس په امریکا کې وضعیت ډیر ناوړه دی. د اروپا په ګڼو هیوادونو کې هم د کرونا وایرس بیا په خپرېدو دی. په دې لویا وچه کې روغتونونه او روغتیایي سیستمونه تر سخت فشار لاندې دي. حکومتونه په ګڼو اروپایي هیوادونو کې اړ شوي دي چې نوي محدودیتونه وضع کړي. په وروستیو کې فرانسې رستورانتونه او ځینې نور غیر ضروري کاروبارونه بند کړل. جرمني هم د نومبر له 2 دیر ته ورته محدودیتونه لګولې دي. آذربایجان د هغه 9 سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو کراباخ کې د جګړې په پایله کې وشل شي ورمنستان ته پرون وسپارل. دواړو لورو د دغو جسدونو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې باکو او یریوان یو بل د هغه دریم وربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه شوې. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند ویلي یریوان یو وار بیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د منسک د ډلې د غراز د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره پرون په جنوا کې وګوري، خو وروسته رپورټونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لانجمنه سیمه ناګورنو کراباخ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپټمبر په 20 پیل شوه. تر اوسه درې ځلې د اوربند هڅې شوې دي او بیرته مات شوی دی. بلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشنکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې بلاروس کې پر لارو سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي. مظاهرې د بلاروس د ولسمشۍ د لانجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشنکو یې په نتیجه کې بریالی اعلان شوی پیل شوي. د دې هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسې دي چې دغه اقدام ښایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی شي د مځکنیو چیک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار د ارغنداب د جګړو په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریکوو او د خبرونې په دوام د اداري فساد یو دوسیه تعقیبوو.
قضیه مربوط به وزارت محترم صاحب عامه همچنان
د امیر روغتیا وزارت په اړه حکومت قضیه چې موږ تر لیگل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي.
د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د روانې اونۍ د سرګندونو په اړه مو په اړه چې هند په افغانستان کې د پاکستان پر ضد هڅې کوي د پوځي چارو د کتون کې دولت وزیر نظر اخیسته.
متیار صاحب هو پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی دی، بلته دوستی لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې امریکا ادعا کوي چې له دوو بیړیو څخه د ایران وسلې نیولې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ستوني د درد په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو.
مالګینه وګو داسې جوړ کړي چې شدید مالګې زیاتې نه، یعنی په دې معنی نیمه ګیلاس سړ موږي چې دومره مالګې دی واچې چې صرف د اوبو خوند بدل شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي او اف ام سل اشاریه پنځه. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده او هلته دغسې وخت دا جګړه پیل شوې ده چې خلک د انارو حاصلات اخلي او ګڼ کسان د دې جګړې له امله بې ځایه شوي دي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په ټلیفون را سره دی. رښتینی صاحب، تازه معلومات د دې جګړې په اړه څه دي؟
شبر صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید ووایي چې سه شنبه په ورځ باندې وسوال طالبان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ درو او څلورو کلو ته ننوتل چې هغه د لاهور، جازي، چارغلبه او تابین سیمې دي. په دغه سیمو کې سرچینو وویل چې درې پوستې په هماغه ورځ باندې پرته له مقاومت څخه وسوالو طالبانو ته تسلیم شوې او پولیسو تکتیکي شاتګ وکړي. د کندهار چارواکي وایي چې د تابین سیمه بیرته له وسوالو طالبانو نیولې ده او په نورو سیمو کې لا هم تصفیوي عملیات روان دي او له دې خاطر چې وسوال د ملکي خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي دي دوی له احتیاطه کار اخلي. د اوستي مرګ ژوبلې په اړه بیلابیل ادعاوې کېږي. پولیس وایي چې تر اوسه درویش وسوال طالبان چې په هغه کې یو شمېر قوماندانان هم شامل دي دا وژلي دي او برعکس طالبان بیا لا هم د درو پوستو د نیولو او د افغان امنیتي ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. لکه تاسو یادونه وکړه شبر صاحب، دغه جګړه پر داس مهال پیل شوې ده چې په کندهار کې دا مهال د انارو د راټولولو د حاصل وخت دی. خو د جګړې له ویرې هم یو شمېر سیمې خلکو پریشي دي او دوکانونه یې تړلي دي او له کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده.
رښتینی صاحب وبخښئ، دغه کسان چې د کندهار ښار ته پناه راوړي دا بیا ممکن نورو سیمو ته هم دوی تللي او خپل کورونه پریشي، داسې یو اټکل کولی شي چې یا تاسو معلومات ترلاسه کړئ چې تقریبا څومره کسان بې ځایه شوي دي؟
تر اوسه واځي د ارغنداو د شاوخوا سلو په شاوخوا کې کورنۍ به ځای سوي دي. دغه راز د نور ولسوالۍ هم شاوخوا د ونیم ته کورنۍ به ځای سوي دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست اټکل کوي چې ممکن ک وضعیت دغه دوام وکړي، شاوخوا لزر کورنۍ د کندهار له بیلابیلو ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو څخه به ځای سي.
د لدغه به ځای شوی سره تر اوسه پورې د کندهار په شار کې چارواکو د مرستو ژمنه کړې ده او یا مرستې ورسره کړې؟
چارواکي وایي چې تر اوسه د سلو په شاوخوا کې له یو شمېر کورنیو سره مرستې دي چې په دې کې د ارغنداب بې ځای سوي کورنۍ هم شامل دي. دوی وایي چې د 1500 نورو کورنیو لپاره سروې پیل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به د هغوی سره مرستې وکړي.
د طالبانو لخوا د دې جګړې په اړه تر اوسه پورې څه ویل شوي؟
طالبانو د درو پوسټو د نیولو ادعا کړې ده او د یو شمېر سرتیرو د وجلو ادعا کړې ده.
صادق رښتینی مننه. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار له تاسو سره و چې د ارغنداب د جګړې او هلته د بې ځای شوو په اړه معلومات تر سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو لوړپوړو چارواکو له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې دوسیه لوی څارن ولې تتللې ده. ازادي راډیو د دې دوسیې په اړه ځینې اسناد ترلاسه کړي چې د یوې طبي کمپنۍ انتقال شوي توکي د رسمي قرارداد په نشتون کې د وزارت له مرکزي سټاک څخه یو ولایت ته انتقال شوي دي. دا چې ولې قرارداد نه دی شوی او له دې توکو استفاده شوي او کنه، فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د عامه روغتیا وزارت د پخوانیو چارواکو د دوسیو د څېړلو لپاره یو هیئت ټاکل شوی. د دغې ادارې ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د دغو دوسیو د څېړنو چارې په چټکۍ سره دوام لري.
قضیه مربوط به وزارت محترم صحت عامه همچنان
د عامه روغتیا وزارت په اړه کومه قضیه چې موږ تر لیږل شوی په اړه یې څېړنې روانې دي. د دې تر څنګ چې د لوی څارنوالي اړوند برخې په دې اړه کار کوي، یو ځانګړی پلاوی هم په دې تړاو جوړ او عامه روغتیا وزارت ته استول شوی تر څو په دې اړه ژر تر ژره څېړنې بشپړې شي او د قانون پر رڼا کې خلکو ته اطلاع رسونه وشي.
ښاغلی رسولي وایي د دوسیه میاشت وړاندې څارنوالۍ ته استول شوی. د افغانستان د بازرس ادارې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز او ورسره 15 همکاران یې د کورونا په بحراني حالت کې د جزا کوټ د 318 مادې د اختلاس، 309 ماده عامه ګټو ته زیان، 403 ماده له وظیفوي صلاحیتونو ناوړه ګټه او 401 ماده کې له لوړ رتبو احکامو سرغړونه او یا په ټپه درول په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د عامې روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروزالدین فیروز، مالی او اداري معینه مموسی زیوار، د اضطراري حالاتو د مرکز مسؤول میرلیس مصطفی، د مالجوي طب استازی او د معاینه هیئت غړی حیات الله نوابی، د فارمسي ریاست استازی او د معاینه هیئت غړی ناصر اسلام او د بیړنیو پیښو د امریت استازی عبدالرزاق ابراهیمی هغه کسان دي چې د روان کال د میزان پر شپږمه لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. خو ازادي راډیو د فیروزالدین فیروز او د همکارانو په اړه د سویو ادعاو په تړاو ځینې اسناد ترلاسه کړي چې له مخې یې د روان لمریز کال د حمل میاشتې په 11 نیټه د افغانستان عامې روغتیا وزارت 8 د سیار او یو د ډیار ماشینونو تدارکاتي چارې پیل کړي. ښاغلی فیروز د دغو توکو د پیرلو لپاره د طبي توکو یو شخصي کمپنۍ قیس انیل سره د قرارداد چاري رواني کړي چې په پایله کې له دې کمپنۍ سره قرارداد لاسلیک نسو. خو کمپنۍ لوړان دی د عامې روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته ځینې طبي توکي انتقال کړي وو. دا چې ولې قرارداد لاسلیک نسو او د قرارداد نه لاسلیک په صورت کې دغه کمپنۍ ولې خپل ځینې طبي توکي وزارت ته انتقال کړي وو، د یادې کمپنۍ مشر محمد صدیق صدیق ازادي راډیو په لیکلي بڼه یو استول سوی پیغام کې وایي، قیس انیل کمپنۍ د دې لپاره ځینې طبي توکي د عامې روغتیا وزارت مرکزی سټاک ته انتقال کړي چې په هغه وخت کې د کورونا څپې سختې وې او وزارت د ځینې تولیدي او توریدي طبي شرکتونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. قیس انیل کمپنۍ خپل اته قلمه توکي وزارت ته انتقال کړ چې د قرارداد نه لاسلیک کېدو وروسته دغه توکي د وی میاسې په تیرېدو سره بیرته ترلاسه شول. ښاغلی صدیق وایي د قرارداد نه لاسلیک کېدو دلیل د عامې روغتیا وزارت د دغه توکو لوړ قیمت په ګوته کړی دی، هغه څه چې په وزارت کې یې ځینې سرچینې هم تاییدوي. خو د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر د قرارداد په نشتون کې د وزارت مرکزي سټاک ته د انتقال سویو ځینو اجناسو د تسلیمۍ حکم ورکړی. مرکزي سټاک د دغو توکو تسلیمي اخلي او پرته له دې چې دغه توکي معاینه سي، د عامې روغتیا وزارت د مالی او اداري معینې ماموسی زیور په حکم د ځینو یې د ویش لړۍ پیلېږي چې په لومړي ګام کې یو دانه سی آر ماشین او ځینې طبي توکي کندهار ولایت ته د حمل میاستې په 19 نیټه انتقالیږي. که څه هم اغلی زیوار له ازادي راډیو سره خبرو ته حاضره نه سوه، خو هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د دې ماشین او ځینې طبي توکو د لیږد دلیل په کورونایي حالت کې عاجله اړتیا ښودل سوي. خو مهمه خبره دا ده چې د ځینو طبي توکو پرته انتقال سوی ماشین له څلورو میاشتو وروسته د استفادې پرته بیرته کابل مرکزي سټاک ته انتقالیږي. دا چې ولې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد طاووس اشرف نادری وایي
نو موږ سره لږ څه وو چې هغه پیغام د چین هیواد جوړ و، هغه په جاپاني ژبه یا په چینایي ژبه و. نو هغې ورځ موږ کارمندانو سره پیدل او په هغه اساس باندې چې دا نوی وزیر راغلی بیا ویل چې هغه بېرته راواستوي. نو په دغه وخت کې زه خدمتي معرفي شوی وم وزارت ته، خپل
خو د وزارت اداري رئیس عبدالقیوم مرزي چې د دغه طبي توکو رسمي اسناد یعنی قرارداد یې نه و ترلاسه کړی، هم په ټینګار سره وایي چې هغه مهال هر ګام د خلکو د ژغورلو لپاره پورته سوی.
د مو شرایط به همین ماشینو ضرورت بود،
په هغه وخت کې هم دغه ماشینونو ته اړتیا و چې وزارت د مقام په امر سره باید دغه ماشینونه مرکزی سټاک ته انتقال شوي وای. که څه هم د دې توکو قرارداد نه و شوی، موږ هڅه کوله چې دغه توکي تسلیم نه کړو، خو د وزارت مقام هدایت راکړ چې د وخت اړتیا ته په کتو سره دغه توکي باید تسلیم شي او د خپل معتمد په نوم یې قید کړي.
د دغه وزارت د ترانسپورت برخې مسؤل حمید بهزاد هم کندهار ته د ځینې طبي توکو او انتقال سوی ماشین په اړه داسې وایي:
ما جنس از ستاک مرکزی گرفتیم،
موږ له مرکزی سټاکا توکي ترلاسه کړه او هوایي ډګر ته مو انتقال کړه. خپل فیروز الدین فیروز چې هغه مهال وزیر کندهار ته په هماغه ورځ روانو، موږ دغه توکي له پوځي ډګر څخه د کندهار ملکی هوایي ډګر ته انتقال کړل او له وزیر صاحب سره ګډ مو دغه توکي د کندهار عامې روغتیا ریاست ته تسلیم کړل.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز بیا د سویو اداو په اړه ازادي راډیو ته په استول سوی پیغام کې وویل په هغه وخت کې اړتیا و چې د خلکو ژوند ته لومړیتوب ورکړای وای. هغه وایي وړاندې له دې چې تدارکاتي او قانوني لارو څخه استفاده سوی وای، په هغه وخت کې له کرونا څخه د خلکو ژغورل یوه مهمه چاره وه. د دغو ټولو اداګانو د ښه څیرلو لپاره هغه اسناد چې ازادي راډیو ترلاسه کړي په هغه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو او حقوقي برخو یو تفصیلی راپور لیکلی چې د هغه راپور په پایله کې د عامې روغتیا وزارت پخوانیو چارواکو او د دغه وزارت د تدارکاتو ریاست له لوري ټول پورته سوي ګامونه د تدارکاتو د 1 حکم د څلورمې فقرې د طرزالعمل په خلاف کې ښودل سوي. د تدارکاتو د قانون په یاد ماته کې راغلي څارونکی انجینیر، د قرارداد مدیر یا د معاینې هیئت باید د کار د اجرا تصدیقنامه یا هم د تدارکاتو د منلو یا رد اسناد په مناسب وخت او د قرارداد له مخې صادر کړي. موږ هڅه وکړه چې د دغه قرارداد ټولیز قیمت د عامې روغتیا وزارت د تدارکاتو ریاست څخه ترلاسه کړو، خو دوی په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي په دوو بیړیو کې ډیر شمیر وسله نیولې ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا وسله د ایران سپاهي پاسداران په یمن کې حوثیانو ته لیږله. متحده ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوو بیړیو مصادره کړي تیل پرون لیلام کړل. نور تفصیل اسمت سروان راکړي.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي راز راز توغندي نیولې چې د ایران د سپاهي پاسداران د قط ځواک له لوري په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا همداراز ویلي چې د ایران هغه تیلې چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسیدو مخکې نیولي وو وپلوري او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 او 100,000 بیرله تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې د ایران څلور تیل وړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وې ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کېږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا 40,000,000,000 ترلاسه شي او لویه برخه به یې د تروریزم بس پیدن ته ځانګړې شي. امریکا همداراز د ایراني توغندو په اړه وایي هغه وروسته لدی ونیول چې په دوو بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلي وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د 101 هدایت کیدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم درز وایي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس دواک له لوري په یمن کې سخت دریځ وډلو ته وړل کېدي. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثی یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
حسمت ساروان و چې د امریکا د متحده ایالاتونو دا راپور خپور کړ چې امریکایانو ویلي دي په دوو بیړیو کې یو شمېر وسله نیولې ده چې ایران یمن ته استوله تر څو حوثی یاغیانو ته ورسی شي. نن دوی بجې ولایت په ولایت پروګرام عصمت ساروان مخته وړي. ساروان صاحب، دا پروګرام کوم ولایت ته ځانګړی شوی؟
نن مو ولایت په ولایت خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د والی ویاند او د ولایتي شورا مرستیال مو میلمانه دي. نو لاوریدونکو څخه له دې فرصت په استفادې هیله کوم چې خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاري او د خبرونه په وخت له 2 تر 3 بجو پورې به ټلیفون هم د دوی په خدمت کې وي چې په مستقیم ډول سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د نیمروز په اړه پوښتنه وکړي.
او دوی کولی شي چې د سکایپ لاري هم په دې خبرونه کې برخه واخلي او پروسې کې چې نیمروز کې د اوبو په بند باندې حمله شوې و هغه مسله هم مهمه ده چې یو شمېر ساتونکي پکې وشل شوي وو تر څو عامل منفعت تاسیسات تو پوساتنو کې خلک څنګه ونده اخیستل شي دا خبره هم مهمه ده.
دا نو اوس په اوریدونکو پورې هم ډیر اړه لري او ډیر تمه مو د نیمروز له اوسیدونکو ده چې هغوی ټلیفون وکړي او هغوی د بند په شمول خپل مسائل مطرح کړي.
مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوسادی رادیو په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان پاکسر او لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اوسادی رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی وو چې د پاکستان سفر پر مهال یې د پاکستان د ولسمشر د دغه هیواد له سر اعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره وکتل او هلته دا تور پورې کړ چې هند د پاکستان پر ضد په افغانستان کې مداخله کوي. بل لور ته په روسیه کې د افغان حکومت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او وی ویل چې اسلام آباد هیله څرګنده کړې ده چې د روان کال تر اخیره چې 2 میاشتې لا پاتې دي په افغانستان کې به اور بند وشي. دا جنبش د اور بند امکاناتو پوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني جنرال دولت وزیری څخه کړې ده. تورن جنرال وزیری وایي
زه خو د افغانستان مشکل چې څومره دی په دومره کلونو کې غټه برخه چې د پاکستان دی. زه درته وایم که چیرې پاکستان د نن مغوړي چې په خپلو ژمنو باندې ودرېږي په افغانستان کې سوله راځي. دغه اوس د حقانی ډله او د نورو د طالبانو ګروپونه ټول په پاکستان کې دي او دا ټول روسي ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوی هغه کورونه یې د تداوی ځایونه یې او اکمالاتو زینه ټول په پاکستان کې دي. نو که پاکستان په خپلو ژمنو ودرېږي خو مشکل حل دی، هیڅ خبره نشته. دی اصلا په افغانستان کې د ایران مداخلي وي خو د ایران مداخلي ډېرې اسانه باندې کولی شو مونږ ودرو هغوی دا مداخلې شنډې کړو او اسی مینه هیوادونه دلته مداخله نه کوي، مستقیما مداخله نه کوي. نور هیوادونه دلته مداخلې نه کوي، چین زموږ ګاونډی دی هغوی نه کوي. یوازې پاکستان دی چې ټول دا د مذاکراتو خبرې چې شروع کېدلې په هغې وخت کې طالبان پخپله پاکستان ته لاړل، هلته یې هدایت واخیست او بېرته راغلل. دلته په افغانستان کې دغه د جګړې ته شدت ورکې او تلفات رامنځته کړل. نو زه خپل عقیده نه لرم که چیرې پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راځي، ځکه دا 30 کاله ټول دا مشکلات پاکستان ایجاد کړی دی او اوس یې ایجاد دی.
وزیر صاحب د ښاغلی حکمتیار څرګندون ته په پام سره تاسو دی پوځي په توګه راته وایي هغه دا تورم لگاو چې هند په افغانستان کې په ملیشه جوړولو باندې بوخده او غواړي چې د افغانستان له خاورې نه د پاکستان ګټو ته زیان واړي. دغه یو نه کی تاسو ته څومره برېښېدلې دي؟
والا څومره چې ماته معلوم را حکمتیار صاحب ته په ډېر احترام خو داسې کوم شی ما نه دی لیدلی چې د هند حکومت په افغانستان کې یا نظامیان ولري یا د دفاع وزارت سره داسې کومه معامله ولري چې هغه ملیشي جوړه کړي. لکه دا مخکې ورور چې وویل د هند همیشه د حکومتونو سره معامله ده او د حکومتونو سره کومک کوي. په افغانستان کې ما ته خو زه چې څومره په دفاع په وزارت کې وم ما خو قطعا داسې کوم شی تر سترګو شوی نه دی، نه مې اورېدلی دی، نه مې لیدلی دی چې د هند حکومت په افغانستان کې ملیشي جوړې کړې وي یا د پاکستان په مقابل کې داسې ښکاره چې موږ ته معلوم شوي وي یا مو لیدلې وي کوم عمل یې کړی وي یا حکومت تحریک کړی وي. د افغانستان سره یې ټول وخت مرسته کړې ده، کومکونه یې کړي، پروژې جوړې کړي، لکه د پارلمان د ودانۍ جوړول یا د اندرا ګاندي د شپخانې یا مثلا د بندونو دغه کومکونه یې کړي دي.
ښاغلی حکمتیار به ولې دا خبره کړې وي؟
زه کولای شم چې حکمتیار صاحب خو پاکستان کې ډېر وخت تېر کړی دی، هلته دوستي لري، انډیوالي لري، ملګرتیا لري. زه په فکر کوم چې د دې په خاطر به کړی وي، نو بل کوم شی به نه وي. په ډېر احترام زه بیا حکمتیار صاحب ته خو هدف دا دی چې زه فکر کوم چې ما خو داسې کوم شی نه دی لیدلی، نه مې اورېدلی دی او نه یې تاییدوم.
جنرال دولت وزیری دا څرګندونې پرون د ازادي په څپو کې پروګرام کې ازادي راډیو ته وکړې.
تاسو ل پیغامونو
نوم شو سلاده ده هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدای غام کې سپریتم دل تورور غل د جنگ څخه خلک راغلی کړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپه ته دل حکومت هیڅ مرسته کی سره نه کوي. ورور وځه ته ما شما د دې ګولې جوړې دام نه لري. دل خلک ډیر په عذاب دي، ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران کارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. سلام
حجی شیخ حسن کنن ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړ کلو چارواکو نه همداهیله ده چې زمونږ په دې غور باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وفصل کړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمي شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونه سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې دغه یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شي. په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د متخصص ډاکټر څرګندونې د ستوني د ناروغۍ په اړه اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کلیکي طالبانو د سولې په بهانه خپل 15000 بندیان خوشی کړل او سي جګړې ته زور ورکړی دی. عبدالرحمن له فاریاب څخه پر استولې اس ام اس کلیکي لري کچیرته حکومت او طالبان سوله غواړي دوی باید اور بند وکړي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي له طالبانو غواړم چې لنیول شویو عسکرو سره ظلم ونه کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلی دی د غنمو قیمتونه لوړ شوي دي او د اندېښنه ورته څرګنده کړې ده. عبدالمتین له فاریاب لیکلی طالبان او حکومت ته پکار دي چې د سولې په خبرو کې بیړه وکړي. امید پراستولې سمس کې لیکلی دی تر هغو چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند ونه کړي د سولې خبرې ګټه نه کوي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. تر دې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خبرو. لنډ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د اوروزګان چارواکي دا کوي په دیراوت ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي. د اوروزګان د والی وایاند ساده رډیو ته نن ویل چې تیر شپه د دیراوت ولسوالۍ په هغه سیمو چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي هوایي بریدونه هم شوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتل بالا په دوابه سیمه کې پرون 40 تنه وسلوال طالبان په هوایي بریدونه کې وژل شوي دي. آذربایجان د هغه نوې سرتیرو ملي چې په لانجمنه سیمه نه ګورنو خرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شي او پرون ارمنستان ته وسپارل. بلاروس له روسیې پرته له نورو غونډیو هیوادونو سره خپلې پولي وتړلې او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلور ساعتونو په لړ کې په کرونا وایرس د یو نوي زره کسانو د اخته کېدو بې ساري شمیر ثبت شو.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. از مرسل زازه يم. په دې خبرونه کې د سړی هوا پراتک سره د ستونی په درد خبري کوو. ولی مو ستونی درد کوي، لامل یې څه دی او د حل لارې او چارې څه دي؟ ډاکټر میرویس حمیدی د غوږ، پوزې او ستونی متخصص د تاسو پوښتنو ته ځواب وایي او په پای کې د خبرونه د ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس خبرونه که بو ولرو او دوی نه بو نور جزئیات دغه ناروغي او د دې ترڅنګ دا چې په کابل او ځینو نور ولایاتو کې په دې برخه کې کومې لاستراوړنې لري، کومې شفاخانی چي دي، په غو برخو کې هم پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کیږي او عملیاتونه او د دې ترڅنګ د ناروغانو لپاره د څه خاص څشته دي او کنه پر دغه موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو. خو په پایل کې به وخت ورکړو ډاکټر صاحب میرویس حمیدی ته. په خیرغلی خبرونه ته مهرباني کچیر په سر کې لمړی پښتنه داسې پایل کړو چې د ستونی درد څه ته وایي او د دې ترڅنګ ولی موږ د ستونی درد سره مخامخېږو یا هم ستونی درد باندې اخته کیږو؟
د ستونی درد داسې یو ناروغي ده چې د عمر په اوږدو کې ټول انسانان مخامخ په دغه ناروغي باندې اخته کیږي. کله چې د ستونی درد د مشخص عوامل په نتیجه کې یو انسان ته پیښیږي، د ستونی د داخلي اعضاو د التهاب په نتیجه کې انسانانو ته ستونی درد پیدا کیږي.
بله، سلامونه، وخت بخیر.
و علیکم سلام خورجان. تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ډیر نیک هیله احترامات وړاندې کوم. ریحان افغان ما د سنغرنه
میرمنې کچېری پښتنه لري.
ډاکټر صاحب نه یو هیله د پښتنه ته نه لرم. د ژمي موسم روان دی، موږ خطرافي سیمې خلک یو ډاکټر صاحب، او دلته د سینې بغل ډیر زیات دی او زکام ډیر زیات دی او هغه خلک چې هغه یعنی دغه لاسرسی نه لري ممکن کوم ته په غرونو کې تراسي دي. په غرونو کې هغه لپاره یو وقایه لپاره
بله ډیر زیات مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکړي. سلام، وخت بخیر.
بله مرسل جان، اوس مازه.
سلامونه، وخت بخیر، مهرباني.
سلامونه تاسو مرسل جان او محترم ډاکټر نکوم.
ډیر زیات مننه.
دغه د ستوني د درد لپاره دا د مالګ غرغره معنا سونه ګټل لري او بل یو سلونه ولري په ستوني کې دا په دغه دغه کې په دغه یخه هوا کې دا تانسلونه زه پرچیږي معنا دا خلک په زبي ده او که نه او دا د بدن دفاعي سیستم چې دی پداسستونه کې دغه د میکروبو د پاره څونه دفاعي دغه لري چې معنا ده د میکروبونو په مقابل کې دا دفاع کوي.
ډاکټر صاحب، افغان صاحب پوښتنه وکړه چې د ژمي پر اتاک سره د ستوني درد، زکام دغه موضوعات را ډېریږي، وایي د دې دپاره چې موږ وقایه وکړو باید مخکې د مخکې نه څه چمتووالی ورته ولرو.
افغان صاحب، که چېرې هغه زموږ وطنوال چې په لرې پرتو سیمو کې دي او دوا یا معالجې ته دوی ته لاسرسی نه لري، دوی کوشش وکړي چې د ژمي په موسم کې ځانونه ګرم وساتي، په کورونو کې د داسې سون مواد څخه استفاده ونه کړي چې د هغې هغه لوګی د کاربن مونوکساید ډېر غټ منبع وي. د مثال په توګه ټایرونه دې نه سوځوي، او که چېرې زغال سنگ استفاده کوي په صحیح طریقه ترې استفاده وکړي. همدارنګه دوی کولی شي چې د ماسک څخه استفاده وکړي، د ماسکون څخه استفاده کیدای شي چې دوی اصطلاح د ستوني د درد څخه وقایه کړي. نو دویمه پوښتنه یې دا وه چې دوی څنګه کولی شي چې بدون د دوا څخه دغه د ستوني دردونه معالجه کړي. رښتیا خبره دا ده چې زموږ ډېر هېوادوال په لرې پرتو سیمو کې پراته دي او نشي کولی چې په وخت زمان سره ډاکټر ته مراجعه وکړي.
بله، او هغه امکانات هم ډاکټر صاحب نه لري.
او امکانات نه لري. نو دوی ډېر ښه ساده طریقه دا دی چې د مالګینو اوبو څخه د غرغرې په واسطه استفاده وکړي. تا خپل پزه کې کش کړي دا د مالګینو اوبو، او مالګینو اوبو داسې جوړ کړي چې شدید مالګ زیات نه، یعنی په دې معنا نیمه ګیلاس تر اوبو کې دومره مالګ دی واچي چې صرف د اوبو خوند بدل شي. نو دویمه خبره دا ده چې دوی کولی شي چې په نیم ګیلاس تر اوبو کې یوه قاشوغه عسل یا شات چې موږ ته وي دا واچي، او د یوه دانه لیمو د اوبو سره یې ګډ کړي. دا د اوسکي دوی ته ډېر زیات ګټور تمامېږي. راځو هغه د دویم ورور پوښتنې ته چې پوښتنه یې کړې وه چې
بله، د مالګې غرغړه څونه ګټوره ده، او د دې تر څنګ هغه کسان یا هغه دوستان چې تانسلونه لري وایي آیا دا مکروبي که چیرې شي دا ستونزې را پیدا کولی سي او که نه، او که چیرې همدغسې د پاتې سي؟
د مالګې غرغړه کاملا یو د مالګې د اوبو څخه چې د مالګې مرکب جوړېږي، دا ډېر انتیسپټیک دی او د میکروبونه یا د بکتریاو په وژلو کې ډېر زیات کومک کوي. په شرط د دې چې د مالګې اندازه زیاته نه شي چې د ستوني مخاطي غشا تخریش نه شي ورسره. لکه دا مخکې ما چې ویل، دومره مالګې دی واچي چې صرف د اوبو هغه تمه یا د اوبو هغه خوند بدل کړي. دویم، تانسلونه چې کله التهابي شي، په هغه وخت کې د تانسلکتومي یا د تانسلونو د لرې کېدل چې په عام ډول خلک ورته د اضافي غوښې اصطلاح استعمالوي، دا هغه وخت مجوز دی یا استتباب لري. یو ناروغ حد اقل په هر 15 ورځو کې یا هر یو میاشت کې یو ځل په ستوني کې درد باندې اخته شي. کله چې تانسلونه داسې یو حالت ته رسیږي چې هر یو میاشت یا 15 ورځو کې التهابي کیږي، نو ښه خبره دا ده چې دغه تانسلونه لرې شي، یعنی تانسلکتومي شي. یا د عام خلکو په اصطلاح باندې، دا د عام خلکو اصطلاح د زمانه چې وي اضافي غوښه ده، دا اضافي غوښه ده.
بله، ډاکټر صاحب بیا به هم ورشو اړیکو ته. سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر، ښه هستی؟
و شکر دی. دغه ډاکټر صاحب سمې دغه ستنه د ځنا چې پات څور کې درد کې دی، د دواې نه کړی دی پیدا نه دا کړی.
مورور موضوع مونن ټاکړې د ستوني درد، او د دې ترڅنګ کچېرې په دغه برخو کې تاسو پوښتنه لرئ مېرمنی؟ بله، د ډاکټر صاحب د پوزې ستوني او وګړو بله، دغه ماشوم څونه وخته؟
دغه د دوو کالو دی ان شاء الله.
ښه، د دوو کالو دی، څونه وخت کې ستونی درد کوي؟
یو درې ورځې کېږي دا ټوخه او دا ستونی درد دی.
بله، ټوخیږي، زکام هم ورسره لري او کنه؟
دغه زکام او ټوخی کېږي، تبل له شپې یو سره.
ډاکټر صاحب، تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
زه به داسې ترې پوښتنه وکړم چې دوی تروسه کوم ډاکټر صاحب ته مراجعه کړې کنه، او څومره وخت کېږي چې دغه مشکل دغه ناروغ سره؟
بله، فکر کوم چې اړیکه یې شته دی اړیکه شته دی خو غږ مو نه اوري. بله ورور اوری تاسو؟ بله د مونږ غږ نه اوري. ډاکټر صاحب بله اړیکې ته به هم ورشو وروسته دغې نه بیا دغه پوښتنې ځواب کړئ. سلامونه او وخت مو په خیر. علیکم سلام. جوړ په خیر ښه استی سات مخ دی
کلاله که خو که ما ډاکټر صاحب نه پوښتنه راز ما ولا د څنګه د څنګه شپږ میاشتې کې چې بند څنګه کې را پاتې یو دال کې څه وای دا تر هغه لاره مده وی راځه او څه څه کې څه 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 په وخت په پوهه د وتا خلاص شي او دا چې ولې کله مو ولا نه راکړې چې و څومره څه راځه چې څه ګره نه کې خور کړو.
یوازې پوزه مو بنده ده که د ستوني درد او د دې ترڅنګ غوږونه مو هم ځینې وخت داسې درند کېږي او تب او دغه حالت هم در باندې راځي که نه؟
نه خو که خاص همدا پوزه مې بندېږي کله یوازې یو څنګ بند شي کله بل څنګ بند شي شپې کله دواړه ټک شي تم له ما کله سبج را پاتېم د حال کې ورسره تریخي وس خوند مې بد ورسره او د اوس څو ډاکتران لاړو د وی مې راکړه واکسین مې در وکړه
کله مو چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټر صاحب تاسو ته ویلی دي
ډاکټر صاحب له وک مراجعه وکړه ډاکټر صاحب وایي دا ساسي دغه تلر یو بس دی ګول نه ځا ساتو دا په بینه دغه چې لاغینم ځا ساتم هوسم ولا ورکه ما زه دارو استعمالو ما چا کا چې په واټ مخلاصي شي چا کا چې یو سات روس په یو سات بعد بیا باندې شي.
ډیره مننه ورور ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. مننه ډاکټر صاحب. را بشو لمړی ورور ته چې دوی ویل چې یو ماشوم دی تقریبا دوه کال لري د درې څلور ورځې کېږي چې ستونی هم درد کوي پوزه هم بنده ده تبه او زکام هم لري.
ما دا ورور خبري وره د چنه وکړي چې آیا دا غرغرم کولی شي کنه. لمړی وې دي خبره ته ځواب ورکوم چې د دوه کالو ماشوم نشي کولی چې غرغرې وکړي. هغه دغه د مالګې اوبه چې ورته غرغرې دپاره ورکول کېږي ډېر زیات احتمال لري چې بلې کړي یعنې پیرې کړي. راځو دغه ماشومان اکثرا په دغه موسم کې د الرژي د پلوه ډېر زیات په الرژي باندې اخته کېږي او دغه الرژي چون دا ماشومان دي په لومړي سر کې فامیلونه دوی ته خاص توجه نه کوي ورو ورو دغه الرژي د دې سبب کېږي چې دلته په غشه مخاطی غشا کې د ستوني او د پزې یو تخریشت پیدا کی او انتان ته ډېر ښه زمینه مساعدېږي او بالاخره دغه میکروبونه د تنفسي مجراوې ښکتنې برخې ته راښکته کیږي چې هلته ریه دی او ریه نیسي او بالاخره ماشوم ته دغسې ټوخی او په اصطلاح چې موږ ورته نیمونیا وایو دا سینه بغل وایي پیدا کیږي. نو ښه خبره دا دی که چیرې دوی په منطقه کې کوم ډاکټر سی بی دی سپنی او پزی ډاکټر سی بی هغه ته مراجعه وکي او که زور ته وایم چې دوی کولی شي لاس کې کوم دواخانې ته دواوی انټي سیپټیک انټي استامینا او انټي بیوټیک واخلي ان شاء الله چې او سره یو پرستامول شربت دی مریض نتیجه به قناعت بخشي.
او بل برور مو
دویم ورور
اړیکه نیولې و
پزم بنده ده هم داسې ویلې.
بله وایي 15 شپږ میاشتې کېږي پزم بنده ده. از ډاکټر ته هم مراجعه کړې و وایي حساسیت لري کله چې وایي د چاکک نه ګټه پورته کوم هغه حالت می خي او کله چې بیا دغه پریګدم بیرته په هغه حالت سم.
بالکل د پزم بندیدنه د ناروغان سره ډېر زیات عوامل لري لکه زه دوه درې دانې مختصر وایم. یو داسې مثلا پلا د پزې منځنۍ قسمت یا سپټم چې وته یا پرده چې وي دا کدی دا هم د پزې د بندیدو سبب ګرځي. دویمه خبره دا ده چې الرژیګانو کې هم دغه د پزې بندیدل ځکه چې هلته مخاطق راځيږي مخاط دغه د پزې مجراوي بندوي او په نتیجه کې د پزې د بندیدو سبب کیږي. دریمه خبره دا ده چې موږ یو تکلیف لرو په نامه د ساینوزي پرته وي چې موږ خپل اته جوړي ساینسونه لرو خو ډېر مهمه دا ده چې د سترګو لاندې او د سترګو د پاسه دوه جوړي ساینسونه دي چې یوه جوړه د سترګو لاندې ده یوه جوړه د سترګو پاس ده. دغه چې کله د چرک نه ډک شي په خپل پزه دوی سره یو مجراوي لري دغه مجراوي بندوي او د پزې د بندېدو سبب کیږي. کجیرې دغه ورور دا خو زما خلک دی د لرې نه زه قضاوت نشم کولی چې آیا دا د الرژیک منشا لري او کچيري مایکروبي کچيري الرژیک منشا ولري اوس موږ ډېر خطر داوي ته لاس رسي لرو. هغه دا دی چې موږ د ټایم سنولون په نامه پیلونه لرو
دغه امپولوس چې دی درې امپوله زفت یعنی یو په یو وخته کې او دویم په دویم او دریم په دریم وخته کې دی دغه الرژي څخه کاملا صحتیاب کېږي او معالجه به وشي. او که چیرې دی د پزې د سپتم یا د پردې یا هغه د پزې منځنۍ خلک چې پزې اړیکې وتوي که هغه کوږي نو هغه یو جراحي عملیات غواړي. او که چیرې ساینسونه د دې چرک څخه ډکي نو هغه د یو اکسرې یا د یو اکس د اخیستو په نتیجه کې تشخیصېږي. اول په اول قدم کې یو ځلې دوه ځلې ورته مناسب دوا ورکول کېږي چې دغه چرک راښکته شي. او که چیرې چرک راښکته نه شو هغه هم ډېر په یو کوچنۍ عملیه باندې کېدای شي چې د دې چرک د ساینسونه وینځل شي. خو بیا هم که دغه مسایلو ته د دې لاسرسی نه لري ډېر ساده لارې دا دی چې دی کولی شي یو د اوبو د تخت یعنی یو جام اوبو په یو د اور په سر باندې کېږي چې هغه او د هغې دغه تختونه ځان ته سترګې پټې کړي او د پزې کش کړي. که چیرې لږ ویکس ولري یا کرستل منتول ولري پکې واچي
بله دوستانو تاسو هم ازادي راډیو ته غواږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. په دې برخه کې یا هم نن د خپرونې میلمه ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غواږ پوزې او ستونې متخصص چې دوی هم البته په دغو موضوعاتو کې تاسو ته ځوابونه لري. ډاکټر صاحب راپ شو یوې بلې پوښتنې ته د دې ستونې درد زکام او البته د دې تر څنګ تبه دغه په دې وروستیو کې رازیات سوي هم دي او د دې تر څنګ د کرونا دویمه څپه هم را روانه ده. نو آیا ویلی شو هغه کسان چې تبه او د دې تر څنګ د ستوني درد او ځین نور علایم لري موږ کولی شو ورته ووایو چې دغه کسان په کرونا باندې اخته دي او کنه دغه عادي زکام او د ستوني درد او دغه ناروغي هم دي؟
مننه. لکه چې موږ تاسو ټول پوهیږو دغه د کرونا ناروغي یو نوې پدیده ده. ډېر ځوان ناروغي ده یعنی ډېر وخت نه کېږي چې په نړۍ کې پېژندل شوی او تشخیص شوی دی. معمولا خو بیا هم د تنفسي تروپ یا تنفسي مجراو یا تنفسي سیستم یو ناروغي بلل کېږي چې د مشخص وایرس په نامه چې موږ تاسو ټول پوهیږو ځکه چې دا ډېر تشخیص شوی دی کووېډ 19 په نامه دې په واسطه رامنځته کېږي او هغه کېږي. خو مشخص علائم چې د یو سینو بغل ریزش عادي ریزش چې د نورو باکتریا او ویروسونو یا د یو الرژي یا عصبي منشي څخه رامنځته کیږي فرق د هغې څخه دا دی د کرونا څخه چې په کرونا کې ډېر وچ ټوخی موجود دي. داسې وچ ټوخی موجود دي په مسلسل ډول چې ناروغ ته هیڅ مجال نه ورکوي چې په صحیح طریقه سره دی تنفس وکړي یعنی ډېر شدید وچ ټوخی لري. دغه یو علامه دی. دویم علامه دا دی چې مریض خپل د بویولو حس له لاسه ورکوي یعنی نه پوهیږي چې د بویونو تشخیص نشي کولی چې آیا ګل کوم بوی لري مثلا یا یو بل غذایي مواد کوم بوی لري یا عطر کوم بوی لري یعنی دغه خپل د بویایي حس له لاسه ورکوي. د دویم علامه دی ډېر ښه مشخص. دریم مشخص دا دی چې همیشه مړته بلری او داسې د ځان کسالت او ځان ډیر شدید دردونه ورسره پیدا کیږي. دا چې دغه درې علائم چې دي څلور علائم دا په عادي زکام او ریزش کې سره نه پیدا کیږي یعنی په عادي د زکام او ریزش کې داسې وچ ټوخی دغه لومړنۍ علامه وچ ټوخی دی چې ډېر شدید وچ ټوخی لري مګر په عادي زکام او ریزش کې وچ ټوخی موجود نه لکه دومره چې کرونا کې ډېر شدید او متواتر ډول کوي.
بله ډاکټر صاحب د تاسو نه ډیره زیاته مننه کوو چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او ان شاء الله په راتلونکو خبرونه کې به هم د غوګونو او د دې تر څنګ د پوزې پر ځین نور مواردو باندې به هم خبري وکړو. تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه. زه هم همیشه د خپل هیوادوالو په شو
مننه کوم چې نام ډاکټر صاحب مالی مننه ډیر زیاته. دوستانو په دې برخه کې ډاکټر صاحب نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس د موږ سره په خبرونه کې دی. پر دې موضوع به ورسره خبري وکړو چې د کرونا ډیروالی او د دې ترڅنګ د زکام او د عادي زکام او ستوني درد دغه موضوعات هم را ډیر سوي دي. آیا موږ ویلی سو چې هر زکام هر ستوني درد او هر تبه کرونا ده او کنه او د دې ترڅنګ دوی په دې برخه کې کومې کړنې لاسته راوړنې لري. په ډیرو لرو پرتو سیمو کې دوی کوم کارونه په دې برخه کې کړي دي؟ د دوی نه اورو. جلیل صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، وقت شنوندگان عزیز رادیو آزادی بخیر باشه.
ډیر زیات مننه. پوښتنه به داسې پیل کړو چې د کرونا دویمې څپې اوازه هم اوریدل کېږي، او لکه څنګه چې ویل سوي دي په دغو وروستیو ورځو کې ډیری کسان بیا هم پر کرونا باندې اخته سوي دي. یو دا چې پر دغه موضوع باندې راته وایاست، او د دې تر څنګ هغه کسان چې د هوا د سړښت له امله په ستوني درد او د دې تر څنګ زکام تب او په دغه ناروغي باندې اخته کیږي، تفاوت او فرق به پڅ کی؟
بخیر باشین. قسمه که همگی د جریان هسته، وزارت صحت ما هم برنامه عمل یک شان پلان به خاطر آمادگی برای موجود دوم کرونا قبلا تهیه کردن، و در قسمت دیگه چطور ارزی خدمات صورت بگیره و درسایی که ما از موج اول آموختیم اینا هم جز پلان هستند. آمادگی ها همچنان ادامه داره، و یک چیزی که در این دور هست که همون مراکز تجدید و تداوی به خاطر مدیریت کرونا، چون قبلا در ساعات مشخص بود، اما امسال به شکل متفاوت‌تر در موجودوم در نظر گرفته شده. یعنی که ما در تمام مراکز صحی، یعنی بیش از 2500 مرکز صحی، این مراکز تجهیز و تداوی ایجاد شده در دورترین ساحه گرفته تا شفاخانه ولایتی، شفاخانه حوزه‌ای و بالاخره شفاخانه های پایتخت.
بله.
دیگه هموطنان ما اینا مجبور نخواد بودن به خاطر یک تست اینا به مرکز ولایت مراجعه بکنن. همین تیمایی که تست میگیره و آزمایش انجام میده اینا در سطح ولسوالی ها هم فعال خواهد بودن، تا ما بتونیم یک قسمت سهولت ایجاد بکنیم در قسمت اونایی که مشکوک هستن، که بتونیم بر از اونا و از سرگردانی از اونا در مراکز ولایت هم جلوگیری بکنیم. و در این حال یک نکته دیگر نباید فراموش بکنیم، و اویی است که همزمان فصل داره کم کم میره به طرف سرما.
بله.
سرما خوردگی و همراز خود طرق تنفسی حلوی مثل گلودردی، ریزش، زکام، اینا هم شیوعش آهسته آهسته شروع شده، و کرونا هم عظیمی خانواده هم است. از اون خاطر یک مقدار تشخیص تفریقی می داشته باشه و تشویش نزد هموطنان ما ایجاد نشه. ما مو پیامای سی و رهنمودایی که آماده شده در تمام مراکز توزیع شده، و اونایی که مشکوک شوند که گویا میشه که مصاب به کرونا نباشد، طبعا توسط همکارای ما همو تشخیص ابتدایی گذاشته میشه و همو سمپل یا نمونهش گرفته میشه، و بعد از آمدن نمونه یا همون نتیجه سمپل تثبیت میشه که مصاب به کرونا است یا نه، و به اساس همون باز هم مدیریت واقعات صورت میگیره.
بله. دکتر سپ رب شده تا چه آیا تاسو دقیق وای لیسه چه پا دی ورسته یو رزو که تقریبا سونه کسان پا کرونا بنده اختصی ویدی؟ یو بلده چه تاسو یادوانه وکره دی زینو مرکزونو نه حقا زیونه چه لیر لیر او پراته دی، خصوصا سرحدونو پا برخه که او دی تر سنگ دیر کلی دی چه اتا روختیایی برخو تا لسرسای هم پسامه توگه نلری، آل تا ما هم دسی امکانات را جور کردی او کنه؟
امو قرارداد که با مؤسسات تطبیق کننده وزارت صحت عامه انجام داد، یکی از مزایای ادوانتیجش همی است که ما نمو تیمای سمپلگیری و یا آزمایش در سطح ولسوالی ها فعال ساختیم، و این جز مسئولیت مؤسسات تطبیق کننده همکار است که زمانی که در مراکز هموطنان ما مراجعه میکنند در ساعات دوردست، اونجا اگر مشکوک میشیم که هراز علائم کرونا رو میداشته باشه، در گذشته من پیشتر هم ذکر کردم اینا ناگزیر بودن که سرگردان شده فاصله یا تا یک روز به مراکز ولایت بیان، اما حال خوشبختانه یک کار صورت نمیگیره. در اون مراکز سی، در مراکز ولسوالی تیمای ما فعال هستن، همون جمعو تست آزمایی صورت میده تا بعد از اینکه تثبیت شود که اینا مصاب کرونا هستن یا نه، که اینی نسبت به موج اول این یک تفاوت است که یک سهولت ایجاد کرده در سطح ولسوالی ها. در این حال در قسمت اکمال سامان و وسایل و تجهیزات طبی هم در سطح تا سطح تا سطوح شفاخانه های ولسوالی بیش از 85 شفاخانه ولسوالی که هست در سطح کل، بیشتر از او هم اهتمامات که واقعا در سطح مدیریت واقعا در سطح شفاخانه های ولسوالی صورت بگیره، باز اگر نیاز احساس میشه که اینا به اهتمامات بیشتر نیاز میداشته باشن و مراکز ولایت مراجعه بکنن. ما وقتا یک مثال از کابل ما برای شما میتونم که قبلا تنها شفاخانه افغان ژاپن و جنا به خاطر مدیریت از این واقعات در نظر گرفته شد. خوشبختانه حال ما در حدود بیش از 200 بستر در بیش از 20 شفاخانه پایتخت ما در نظر گرفتیم، به این معنا که حال در 20 شفاخانه کابل هم مراکز تجدید و تداوی کرونا فعال شده، سامان و وسایل و تجهیزات هست و همطور میتونن بسیار به آسانی به شفاخانه مراجعه بکنن.
بله دکتر سپ، ربشو البته موضوع تا حقا دا چه نن موگ پا ستونی درد او دیده تر سنگ دی پوزی او دی غوگونو پا برخه که دی متخصص سر خبری وکده، البته دیر شکایتون هم پا دی برخه که و چه آیا البته خصوصا زین کسانو چه پا جنگونو که اغا دی ستونی پا برخه که زیان دی لیدلای دوی البته غوښتنه او داوه چې کچری په دغه برخه کې د موږ سره مرسته وشي او ځینو دولتي شفاخانو ته دوی مراجعه وکړي چې هغه ستونه عملیات شي او هغه انجره او دای چې البته کوم ستونزه لیدلې هغه هم حل شي. په دې برخه کې د روغتونونو موږ په کابل او ځینو نور ولایتو کې لرو چې په وړیا توګه هم دولتي ووسی او هلته عملیات وشي.
خدمات گوش و گلوبینی در کابل، شفاخانه جمهوریت، شفاخانه حاجل ابن سینا، شفاخانه میوند، این خدمات صورت میگیرد. خدمات به صورت رایگان است، هموطنان میشه از او استفاده بکنند. و یک کار دیگه در سطح شفاخانه پایتخت صورت گرفته ای است که ما هم شعبه انفارمیشن یا معلومات و رسیدگی به شکایات هم فعال ساختیم در تمام شفاخانه. یک پل ارتباطی است بین مردم ما، مراجعین شفاخانه ما و پرسنل شفاخانه ما، و در صورتی که کوچکترین شکایت از عرضه خدمات می داشته باشند، اینا میتونن که بیان و دنبخش مراجعه بکنن. راجستر مشخص است، همونجا شکایتشان درج میشه و به او رسیدگی صورت بگیره. و یک بار دیگر از طریق رادیو آزادی بر خدمت همتان ما میرسنم که این بحث در تمام شفاخانه ما فعال است و در صورتی که کوچکترین مشکلی را میبینن ما انشاءالله که به او رسیدگی میکنیم. و همین فصل فصلی است که امروز موسمی طبعا شروع شده و تقریبا با کرونا تشخیص تفریقیش یک مشکل هم است.
بله.
و در صورتی که هر گونه مشکلی می داشته باشن هم در سطح پایتخت و هم در سطح شفاخانه ولایتی 34 ولایت ان شاء الله که با او شکایت هم رسیدگی صورت میده.
بله دکتر صاحب، یو بل دا چه په دې وروسته که کچری یو چا سر هم درد کوي، ستونه هم درد کوي، یا د پوز او غوږونو مشکل هم لري، هغوی د افغانستان نه باندې پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته د تداوی لپاره ځي، آیا هغه امکانات چې نور هیوادونه لري، هغه ماشین آلات او د دې ترڅنګ هغه څه چې د طبابت په برخه کې دي هغوی لري، آیا موږ تور اوسه پورې نه لرو چې هغوی د افغانستان نه د باندې ځي، او کچری لروي او په سمه توګه د دې نه ګټه نه پورته کیږي؟
خب یک نکته را میخوایم واضح بسازم. مثلا در گذشته اگر هموطن ما امراض گرده می بودن به خاطر مودیالیز، اینا ناگزیر بودن به هند و پاکستان برن. خوشبختانه ما خدمات فعلا در پایتخت و شفاخانه اوزایی و تا نو شفاخانه ولایتی داریم و در ضمنش خدمات تشخیص تداوی سرطان است و به می شکل عملیات خوب پیشرفته در شفاخانه ما در کابل صورت میگیره و وزارت صحت ما تلاش همین برنامه‌های آگاهی را بیشتر بسازیم تا تعداد زیادی خدمات در داخل کشور صورت میگیره. مثلا ما شاید برای بر بعضی از این کسان سطح آگاهی پایین باشه و برون بعضی که نتونن به ایمانش بکنه، اما برای شما از طریق رادیو شما میگم که همین خدمات یک قسمت از آش در پایتخت صورت میگیره. محقق گذاشته جناب وزیر سپاسداد ما بخش جنایی قلب اطفال در شفاخانه سطح فلندر گاندی افتتاح کردن که بعد از این وجود آمدان ما کنانزی بودن اطفالشان برن بیرون از کشور انشاءالله که ما در داخل پایتخت ارائه میشه و به همین دسته برنامه دیگه هم داریم که یکی به تعقیب دیگه فعال شود و بتونیم از سرگرمی بیشتر از آمد کشور.
جلیل صاحب ډیر زیات مننه چې وخت مرا کړ تر څو چې دوستان هم د ځینو مواردونو به خبر سي. مننه کو دې تاسو نه ډیر زیات مننه دې تاسو نه. دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی خپرونه و چې تاسو ته مو وړاندې کړه او نن مو هم البته دوه میلمانه درلوده چې په سر کې ډاکټر صاحب میرویس حمیدی د غوږ پوزې او ستوني ناروغي یو متخصص او دا چې پر دغه موضوع باندې خبرې او د دې ترڅنګ تاسو پوښتنو ته هم ځواب وویل او د دې ترڅنګ خاغلی نظام جلیل د تخصصي شفاخانو رئیس مننه چې نن مو هم د موږ سره په خبرونه کې ملتیا وکړه تربیه او بل خبرونه چې مرسل زازی تاسو درنه حضور ته حاضرګي پلو یو سپیشلی الله مسپارو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.